السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ملګرو ملتونو له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د کندز ولایت د شتارچي ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له مرضی احمد زین خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کندز د شتارچي ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ورغله. عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به په کار پیل وکړي. او د سیمې په خبرونو کې اوري د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنۍ بې ځای شوو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه. د کندوز دشت ارچی ولسوالۍ هم نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبره د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوه ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالب وایي ذبیح الله مجاهد هم دا منلې چې دشت ارچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندوز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. اجرائی رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړې. د اجرائی ریاست د ویان دفتر په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره لازم اقدامات شوي دي. د بیان له مخې د اسپانیا سفیر خوان خوزی روبیو دی اورکیا په دې کتنه کې ویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې مالی مرسته کوي. د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو د موافقه له مهمو برخو څخه وو. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوري چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنۍ د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. ولسمشر غنی ویلي چې له دې پیسو څخه به د ملي امنیت د روغتون د کیفیت په ښېګڼه او د نوموړي ادارې د کارکوونکو د سم علاج په برخه کې کار واخیستل شي. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي دي چې دا څرګندونې افغان ولسمشر د ملي امنیت له روغتون څخه د دنه پر محل کړی دی. خغلی غنی هم درس د روغتون ډاکټرانو او نور کارکونکو ته سپارښتنه کړي چې د ناروغانو د علاج په برخه کې لټولو لازم امکاناتو څخه کار واخلي. د پروان په هنتون یو شمیر محصولانو پرون مظاهره وکړه. د محصولانو چې ویل د پروان په هنتون په لایله کې د ستونزو له کبله اعتراض کړي. د کابل پروان پر لوی لار د موټرو تګ راتک د سو ساتون لپاره بند کړ. یو محصول چې د خپل نوم له خوده لوی ډډه وکړه ازادي رادیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
د لیلیه مشکلات زیات وجود دارد. ګرمای تابستان است و همچنان
نموړی ویل په لیلیه کې خورا زیات ستونزې لري. دی وړي ګرمي ده په کافي اندازه خوړه نشته. خونې ډېرې تودې دي. پروژه کې پکې نه لرو. زموږ هیله دا ده چې پروژه کې په هنتون رخصت کړي او له روژې وروسته درس راکړي او آزموینې واخلي. د پروان په هنتون رئیس غلام داود بها د معترضانو د شکایتونه به اساس وبلل. او د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام په یو کور کې د توغندي د لګیدو له امله سلور ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیت قماندان عبدالحبیب شهید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوار مرمۍ د وسلوالو لخوا توغول شوې ده. بلخوا بیا د سید آباد روغتون ډاکټران بیا وایي چې دوی ته د سلور تنو ماشومان وروړل شوي دي چې د دوو ماشومانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 580 افغانۍ. د هم سو نړیوال خبرونه د پاکستان په شمال لویدیز بنو کې د کورنۍ بې ځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. دغه شخړه پرونه وخته په بکاخیلو نیموی کمپ کې چې د شمالي وزیرستان شاوخوا 20,000 بې ځای شوي پکې اوسیږي پیښه شوې ده. په بکاخیلو کمپ کې د کډوالو یو مشر ملک بشیر د پیښې په باب د ازادي راډیو ماشال څنګه ته وویل
والته کابل شریف ول پوجونه تا بیا سلینګینا سه پر لوی د دینه غو فل دچ باندې بلا یونټ روغلا اغه د دینه په وګل خاله کې ویشتلا.
د پاکستان امنیتی ځواکونو د تیر کال په جون میاشت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. د شخړې په ځای کې و ايني شاید د ازادي راډیو ته ویل هغه راپورونو د بې ځای شو غوسه و پرولل چې د ګواکې امنیتی ساتونکو یو بې ځای شوی چې غوختل کمپ ته ننوځي شکنجه کړی دی. د سوری د بشری حقوقو فعالان وی اسلامي دولت ډلې یادایش د پالمیرا د مرکزی غر په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي. د سوری د بشری حقوقو د سار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرونویل سمدوستي سرګند نه د چایې د افراطی ډلې وسلوالو به چاودیدونکو مواد او ماینونه د 20,000 کلن لرغونی خر د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وی کې د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وای چې دولتي ځواکونو په دې روسيو کې د دې خار لمنو ته اضافي سرتیر راوسی وو د پوینا پاوز بخای په سیمه کې د پوزي عملیاتو پلان لري. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر وای معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 13 منېټه ده ترلاسه شي کنه. لوران فابیوس چې پرون په بیت المقدس کې خبري کولې ویل چې موږ باید پر خپل اوسنی دریز کلک ودرېګو ځکه ټول شین روخانه نه دي. فابیوس زیاته کړه هر موافقه چې کیږي باید پخه او ثابت وي. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو له روسي پړاو مخکې د فرانسې او نور اروپایي هیوادونو د بهرنی چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. تهران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونو متحده ایالاتو چین روسیې فرانسې بریتانیا او جرمني د هغې معاملې په اړه خبرې کوي چې لمخې ایران خپل اټومي پروګرام د بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې محدودوي. او په پام کې د چین د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورنو د بحران په اړه یوه موافقه ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شامل اتلسو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې سیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس لالارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. یونان کې د رواني میاشتې تر پای له نړیوال قرض ورکونکو سره د پیسو نړیوال صندوق د 1.5 میلیارډ یورو پور په اړه یو موافقه ته ونرسیږي نو د دیوالې کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. ملګرو ملتونو ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په کونړ کې ځینې دینی عالمان د ولسی جرګې د کاري مودې د دوام مخالفت کوي.
دغه وکیل سیوانو په دې تیرو 15 کالو کې د ولس د پاره هیڅ نه کړه فقط تل د ولسم کې حاضری ورکړي ولسم کې شامل شوی دی.
د کندز ولایت د شتارچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په یو راپور کې دا څرګندل شوی چې په هلمند کې ولنجونی خپل زده کړو ته ادامه نسی ورکولای.
چې فرهنګ تروس زمونږ نه دی اصلاح نو نجونو ته په لارو کې قطره او کانه ویل کېږي. د دغه ویرې نه والدین ناظریږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي.
داسې خبرونه خپره شوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې خپل 200 کارکوونکي ځواب کړي.
دا خبر درست نه ده. د بودیجې د کمپیا سره موازي و.
د خود شروالي غوړي د دې شهر سړکونه او واټونه ترمیم کړي.
تقریبا 2 میلیون ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د خرڅ سلوکونه په خپ پس سیده و جوړ کړو.
د ورزشي پروګرام د لوبو له میدان ترڅنګ مو ستاسو د خلې د خوند لپاره اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟ د ګوري اچار.
خبر زیاته وی چې تانیا د خپل گاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینا شو او وخت نا وخت به د خپل کلی په ډیران یو لبل سره د هندي او ترکی سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل.
تر یولسو بجو پورې نور مسایل هم څیړو. د کندز ولایت د شترچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په دې اړه رپورټ په څو شیبو کې در اورو. خو تر هغه مخکې بله مسله څېړو. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشرتابه هیئت پرون په دې اړه له ښاغلي غنی سره بحث وکړ. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل، د انتخاباتو لګښت، د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات او پر انتخاباتو د خلکو اعتماد هغه مهم مسایل و چې پرون د ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په کتنه کې بحث پرې وشو. په ارګ کې دا کتنه د ولسمشر غنی د غوښتنې له مخې ترسره شوه. جمهوری ریاست وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو چې د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې تجربه لري د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه له ولسمشر سره شریک کړل، چې یو پکې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل و. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور معلومات ورکړل.
تاکید کردن چې یک زمان مطرح شوه، یک زمان دوسته شوه.
دوی ټینګار وکړ چې باید داسې یو نیټه اعلان شي چې عملی وي، خلک اعتماد وکولای شي او ډیر ونه ځنډیږي. د هغو لخوا کومه مشخصه نیټه یاد نه شوه چې باید انتخابات پکې ترسره شي، ځکه چې دا بهیر افغاني دی، مسؤلیت د افغانستان دی او هغو خپل مشورې د هغو تجربو پر بنسټ چې لري واورولي. ولسمشر غنی د ولسی جرګې د کار د دوام لپاره سره په یو وخت کې وویل چې پراتلونکو یو میاشت کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو چارواکو همدارس افغان ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د یو ځانګړي میکانیزم لمخې په دې انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیول کېدای شي. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي ښاغلی غنی هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه څه چې افغان ولسمشر په ډاګه کړ دا و چې افغانان د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري، غواړي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي او د رای ورکونکو لپاره د منلو وړ وي. په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقه یو مهمه برخه وه. د ملګرو ملتونو د ادارو مسؤولو چارواکو له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو په مهمو څوکیو کې مقرري ممکن دي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې په انتخاباتي نظام کې هر راز اصلاحات په د انتخاباتي کمیسیونونو او نورو بنسټونو د وړاندیز او د خلکو له موافقه سره سم راځي. جمهوری ریاست له دمخ کې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړتیا د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ځند یو علت بللای. د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ولسی جرګې د کار لپاره ترسیدو مخکې د ډیر شو او شپېتو ورځو ترمنځ موده کې ترسره شي. د اساسي قانون په دریاتې ماده کې هم درز ویل شوی چې د ولسی جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي. خو ولسمشر اشرف غنی د جمعې پر ورځ په یو بیان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د اعلان تر وخته د وسنۍ جرګې د کار د دوام خبر ورکړ.
پراپور کې مو وردل چې ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ولسی جرګې شپاړسمه کاري دوره نن پای ته رسیږي. خو ولسمشر په یو فرمان کې ویلي دي چې د ولسی جرګې وکیلان کولای سي خپل کار ته ادامه ورکړي. بلخوا د کونړ ځینې عالمان وایي د ولسی جرګې د کاري مودې تمدید د قانون خلاف کار دی. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ دینی عالمان وای ولسمشر غنی چې د ولسی جرګې د کار موده وګد کړي د افغانستان د اساسي قانون مخالف کار دی. د دې پرځای چې د ولسی جرګې د غړو د کار موده وغځوي باید چې ټاکنو ته زمينه برابر کړي وای. مولوی زیاور رحمان الایار ازادي راډیو ته ویل د ولسی جرګې اکثر وکیلانو د ملت په ګټه کار نه دی کړی.
دغه وکیل سیوانو په دې تیرو 15 کالو کې د ولس د پاره هیڅ نه دی کړی. فقط تل دی تل ول سیم کې ازري ورکه ول سیم کې شامل شوی دی. اصول سیم پیش اگردان نور نه منګ منو نه زمنګ وکیلان دي نه وته وکیل وایما نه چې کړی دي نه به وکی تقبیح دی تقبیح دی رد دی رد دی.
مولوی نجیب الله حقیر هم لخپل وکیلانو ناهله ښکاری او وای چې تر اوسه لخپل خپل ځانونو بل چا ته خدمت نه دی کړی.
زه د جمهور رئیس دغه فرمان سره چې پارلمان د تمدید شي مخالف یم، دا د ملت په خیر باندې نه ګڼم. څوک چې دلته تللی دغه هم داسې په واقعیت باندې په شفاف ډول باندې نه دی تللی.
دوی وای نور نه غواړي چې یاد وکیلانې په ولسی جرګه کې پاتې شي.
زه له جمهور رئیس نه غواړم چې په بدیل لارې کار وکړي، لویه جرګه دې راوغواړي، یاد د ولایتي شورا نه متنفذین او هغه مخور خلک د هیواد په کچه باندې په دې ملت کې ظرفیتونه شته، شخصیتونه شته، هغه د دې توانمندي لري چې هیواد موجوده حالات د دې بحران نه وباسي. زه د دغه پارلمان چې موجوده دی او د هغې د تمدید شدیدا مخالف یم.
یو شمیر نور بیا وایي چې ولسمشر غني د هیواد د اقتصادي او امنیتي حالاتو په نظر کې نیولو سره یاد پریکړه کړې ده، خو یو کال تمدید ډیر وخت دی.
مولیا نور نومېږم کونړ نه. موږ ژمنه داسې کړلې چې زموږ پارلمان باید 15 کلن وي. په دغه ژمنه باندې وفا هم فرض ده. دا چې اوس موږ د یو استراري حالت سره مخامخې را روان انتخابات په خپل وخت باندې ونو شو کې دی هم نشي وسپیلن، نو اړتیا ده چې باید دغه خلا منستران شي. پارلمان باید وجود وي، موجود وي، خو دومره موجود وي چې تر څو نور انتخابات ته زمينه سازي وشي.
دینی عالمان په داسې حال کې د ولسمشر لخوا وسنۍ ولسی جرګې ته د نور وخت ورکولو مخالفت کوي چې په اساسي قانون کې د ولسی جرګې د کار موده 15 کاله ټاکل شوی او هغه پای ته رسیدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالی نن سهار د وسلوال طالبانو لاسته ورغله. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي رادیو ته ویل د دولت وسلوال مخالفانو له دوه ورځو راهیسې د دې ولسوالی پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وه. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د کندز چردره ولسوالی هم د وسلوال طالبانو لاسته ورغله. اجمل آریان نور جزئیات لري. آریان صاحب، په داسل کې چې د چردرې ولسوالی د نیولو لپاره پوځي عملیات لا هم روان دي، دشت ارچی ولسوالی ولې د طالبانو لاسته ورغله؟ چارواکي لات سګنی
پرمتا سعودي عربي روډيو او ريدونکو ته څنګه چې موږ د شمول چارواکو له معلومات ترلاسه کړو، دوی مخکې له دې نه ماته ډېر غوښته ویل چې د شرچو له سوالې نه لیست خبر نه دوه کال لري چې د وطن مخالفانو څخه ټول سره یوازې د ولسوالۍ مرکز له دولتي ځواکونو سره خو تېره شپه وسلوال مخالفینو په دې ولسوالۍ د ولسوالۍ په مرکز باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې نن سهار دغې ولسوالۍ سقوط وکړ. خو ځینې سرچینو له نوم خطونه څخه ډډه وکړه. دوی ویلي چې دغه کندز د مسؤلینو د نه همغږۍ له وجې نه د کندز وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده او دا دویمه ولسوالۍ داسې سقوط کوي.
او د چاردرې ولسوالی وضعیت څنګه دی؟ الته خو پوځي عملیات هم چارواکو پیل کړی دي، دغه عملیات کوم ځای ته رسیدلی دي؟
چاردرې سره دوی خو وايي چې پوځي عملیات پیل کړی دي، شمه چارواکو په کندوز کې وویل، خو تر اوسه دغه عملیات کوم پرمختګ نه ده کړی، یا کوم ځای ته سره کړی دي چې کوم لاسوهنې نه لري. خو عام وګړي ډېر ډېر ویره کې ځکه ځکه کورونا دې ځای چې دي دلته او ډېر خلک له ډېر مشکلات سره په دې ورځې کې مخ دي. دوی وایي چې دولت او ځوونه کړیا د کورس فار کې هغه د خوانی ګرځول ډېر کم څه دي. خلک درګه د مختصه او د څو نقطې پاکستان را دي، څو مزار لري، ته ډېر ویره کې دي
بله. په کندوز کې ویل سی وی دي چې ځینې نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي، دغه ولسوالۍ کوم دي؟
بله، وو څرنګه چې ازادي راډیو مخکې ته به رپورټ درلوده، امام صاحب ولسوالۍ کې او پراخ ولسوالۍ د تاجکستان له اوږده پوله لري. د ولسوالۍ تقریبا اته سلنه خاوره اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. دا د سقوط سره مخ ده. همدارنګه د قلایزانو ولسوالۍ کې تاجکستان سره او ازبکستان سره د پوله لري دا د سقوط ګواښ سره مخ ده. بلې خوا طالبات ولسوالۍ داسې مشکلات ډېر دي.
اجمل آریان وو په کندز کې. وموردل چې د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالی نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د دې ولایت چاردره ولسوالی هم د وسلوالو کسانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د دفاع او کورنوي چارو وزارتونه وایي چې هڅه کوي دغه سیمې بیرته له وسلوالو کسانو څخه ونیسي او په ځینو سیمو کې پوځي عملیات هم پیل کړي دي.
سردار د بادغیس ولایت د غورنای سوس لسوالۍ زما دا پیغام چې د اوبو برېښنا وزیر ته ورسېږي. د مرغاو پر بند رود باندې د یو بند جوړ کړي. دا اوبه شریعت ته دغسې ناکه دي چې د افغانستان د مل خلک تږې د غورنای سوس ولایت او د فاریاب ولایت و دا منطقې ګرځي. یو اوبه دي چې دا اوبه دلته مصرف شي او مل خلک د اوبو سره ډېر په مشکلات کې یو او اوبه نه لرو. پر دې باندې مرود باندې کچېرې دا برود وتړی شي او بر پر باندې جوړ شي هم به موږ هم به ملت ته ډېره فایده وي. هم به ملت ته برکو د دغه خاوین چې هم به د اوبو د مشکلاتو ځینې خلاص نو زموږ دغه اوبه شوروي ته بې فایدې شي او موږ دغسې تږې شو علاوه په دا منطقې خوشي ګر.
د ازادي راډیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدی. اوس به اجمل تورمان ته غوږ سو چې د کابل چپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چپ نننې ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراختیا او د آی اس آی سره د تفاهم لیک پر سر له پاکستان څخه د پیسو د اخیستلو په اړه د پوهنې د پوخانی وزیر فاروق وردک څرګندونو ته اشاره کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پینتاګون په هغه روسي راپور کې چې د امریکا کانګریس ته برابر کړی ویلي چې داعش په افغانستان کې د نفوذ په لومړي پړاو کې دی او دې موضوع انت افغان دولت وسلوال مخالفین طالبان هم اندیښمن کړي دي. د انیس پوینا دا ډول راپورونه او د افغانستان په پولو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ملګرو د ځواکونو ډیرول او دغه شان د داعش ته پیوړی کېدو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندیښنې زموږ د ټولنې روح او روان ځوروي. انیس وایي مخکې له دې چې دغه ګواښونه پراخ شي افغانستان باید سیمې او نړۍ ته دا روښانه کړي چې له څه ډول ګواښونو سره مخ دی او نړۍ هم باید د داعش فعالیتونه که څه هم دومره پراخ نه دي خو په هیڅ کې حساب نه کړي. سرنوش پلواکی ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې راپورونه وایي داعش په ننګرهار کې خپلو لیکو ته خلک جذبوي. سر مقاله لیکونکي د راپورونو په استناد لیکلي چې داعش په ننګرهار کې د پاکستان د استخباراتو او ملیشو په مرسته د ننګرهار په لسو ولسوالیو کې پوره نفوذ کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې داعش په دغو ولسوالیو کې تر یوې اوږدې جګړې وروسته د طالبانو ټغر ورټول کړی دی او دغه ډله پکې حکومت کوي. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا چې سیمه ییز حکومتي چارواکي هم د رسنیو دنده ترسره کوي او د جګړو راپورونه ورکوي. د سر مقاله لیکونکي خبره دا ده چې دولت نه غواړي چې داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او افغانستان ته یو بل پردی جنگ راوړي، نو د داعش هر فعالیت باید په همغه لومړیو کې شند کړي. د سنوي سر مقاله لیکونکي په دې برخه کې د دولت په ناسمې پالیسۍ شدید انتقاد کړی دی. اطلاعاتی روز پلواکی ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غونډه کې د پوهنې د پوخانی وزیر فاروق وردک په حواله آی اس آی سره د امنیتی تړون په بدل کې د افغان حکومت یو شمیر چارواکي له پاکستان څخه د 100 میلیون ډالرو په اخیستو تورنوي. اطلاعاتی روز لیکلي چې فاروق وردک له یوې تصویري رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د ملي وحدت د حکومت دریل ورپوړو چارواکو آی اس آی سره د امنیتی تفاهم لیک په بدل کې 100 میلیون ډالر اخیستي دي. د فاروق وردک په حواله په دغه مطلب کې راغلي چې لومړی کس 30 میلیونه، دوهم کس 40 میلیونه او دریم کس 30 میلیون ډالر اخیستي دي. که څه هم په دې برخه کې جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د اطلاعات ورس په وینا خغلی وردک ویلي چې ډیر ژر به دقیق جزئیات هم واضح کړي. ویسا ورس پانی هم همدې موضوع ته اشاره کړي او په خپل یو مطلب کې لیکلي چې فاروق وردک دغه تفاهم لیک گندمک تړون بلل او ویلی چې دا ملت یې هیڅ نه مني. ویسالی کړي چې فاروق وردک اجرایی رئیس او د ارګ یو شمیر مشران په توتیا جوړولو تورنوي او وایي چې د خلق دموکراتیک ګوند د وخت سیاسي ناندري او جګړې اوس هم روانې دي.
په هلمند ولایت کې ډیر انجونې تر فراغت مخکې شونځي پرېږدي. کتونکو علتونه جبري ودونه، د عمر لوړیدل او د کورنۍ لخوا په لوړ سن کې د انجونو له تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس دای پر دې مسلې لسمي رپورت را لېږلې.
که څه هم په هلمند کې تر یو لک ډیر ماشومان انجونې او لکان د نامنوي له امله د زده کړو څخه محروم دي، خو ډېرې انجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې شونځي په نیم وخت کې پرېږدي او یا د اکل تر دولسم ټولګوي پر ورسوي. د لشکر غاشر په ډیرو شونځو کې انجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یو ټولګیواله د عمر دپاره شونځی پرېږدي. د لشکر غاشر د ملالۍ د انجونو د لیسې درې زده کوونکي اوسنا زکیه او زرمینه وایي ډېرې ټولګیوالې د اوړي د رخصتۍ پر مهال شونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده د کورنوي فشار او د سن لوړې د بولي.
Я не знаю, что это такое. دختر حق بیرون شدن حتی از خانه نداره، اما بعضیا برالاوه که زیاد مشکلات هستن حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر داره. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب،
پدې شوندی کې جن داس انجن هم سچې د کورنۍ په غلا درس وای، خو اکثره تریو یا دوه ټولګي پورې ورسته اړیږي او شونځي پرېږدي. د هلمند په هنې دراسات د شمیرو لمخ اوس مهال څلور پنځو زر انجن شونځي ته ځي. د هلمند په هنې رئیس عبدالمتین جعفر وای جن په بیلابیلو عملو شونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ یې کلتوري، کورنۍ او د زده کړې د ګټو په اړه نه پوهاوی دی. جعفر وایي همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمېره یې ثابته نه پاتې کېږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپله لور مکتب ته واستوي، اول علت یې دا ده. دویم علت یې دا ده چې وایستوي د محیط نارسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح، نو نجونو ته په لارو کې قطره او کانه ویل کېږي. له دغه ویرې نه والدین ناظرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي. درېیم عمل سنتي مسایل دي چې هو د پلاني لور په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لېږلې ده دا نن ده. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي، بالاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کېږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د فقر هم ده.
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو او کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالملک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي، خو ځای نه دی نیولی.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصاً د رخصتۍ په وخت کې یا د رخصتۍ په ټایم کې. موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شرکت کړی هم ده، ولایتي شورا راغله د دې جریان څخه خبره ده. زموږ د پوهنې محترم ریاست په دې جریان د خبره ده. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه رسول شوی.
که څومره کال وړاندې په نوزاد خان شین او ګرمسر ولسوالیو کې ډېر انجن ښوونځي تللي، خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په ناتالي کې ښوونځي ته ځي. ویل کېږي په خان شین او ګرمسر ولسوالیو کې نږدې ټول انجن له ښوونځیو پاتې شوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند کوزدي نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله انجن اړېږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
الیاس دی رپورت راکوي. د خوست شاروالی په پام کې لري چې د خوست شار 2 کیلومتره کوڅه او سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوی د 2 میلیون ډالرو په لګښت لسره ترمیم کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست خاروالی ریاست چارواکي وایي چې یاده اداره به د خار د کوڅو او جادو ټول سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي یا زیانمن شوي دي بیرته لسره ورغوي. دوی وایي د خار د سړکونو رغونه او ترمیم به په نږدې ورځو کې داوطلبۍ ته مخې ته شي او د خاروالۍ له عوایدو څخه به د 2 میلیون ډالرو په لګښت جوړ شي. خوست خاروال کرامت خان خپلواک د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د خار د کوڅو او جادو د خواوشا 2 کیلومتره سړکونو رغونې او ترمیم سره به نه یوازې په خار کې دوړي او ګردونه ختم شي، بلکې د خار ښکلا به هم ډیره شي.
شاوخوا 2 کیلومتره سړک د خار سړکو لپاره بودیجه اختیار کې لرو، د طلبۍ ته ورکړی ده. تقریبا 2 میلیون ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د خار سړکونه په ښه په اساسي ډول جوړ کړو چې د یو نور بدلون یو په څنګ کې هغه لختي پلچکونه د لختیو لپاره سرپوښ خاطر باید نور لختي ونه لدل شي جوړیږي، او په څنګ کې هغه ګلدانونه چې په ویلو باندې بعضې په سړکو کې ګلدانونه دي، بعضې پارکونه دي چې
خوست خاروال وړاندې وایي چې دوی د ښار د سړکونو، لښتیو او پارکونو د رغونې پیسې له ټیکس، تجایی، د ښاروالۍ د دوکانونو د کرایونه، د جوازونو او ځینو قراردادونو نه چې ښاروالۍ لري ترلاسه کړي دي. بل لوري ته خوست خاریان هم د خار د سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې د سړکونو د ماتېدو له کبله په خار کې دوړې او ګردونه زیات شوي دي. د سخي محمود په نوم د خار یو تر اوسېدونکی همدې ستونزې ته اشاره کوي او وایي
په خوست ښار کې ګردوب ده، غبار ده، د سړک موټر چې تېرېږي بیروبار زیات ده، د سړک ټول خراب شوی دی او پیادهروونه او لښتې دا باید جوړ شي او ښار ته یوه ښکلا ورکړی شي.
یاد دي وي چې په خوست کې د فواید عامې ریاست چارواکو هم رسنیو سره خبرو کې
یو عجل خبر لرو چې په کابل کې په ملي شورا کې 14 سوي ده. اجمل تورمن نور تفصیل لري. تورمن صاحب، جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، تاسو یو د ازادۍ رادیو ګنټر سلام پوړاندې کول سره ویل کیږي چې د ملي شورا د دروازې مخې ته دغه شیبه 3-14 شوې دي او په تصویرونو کې چې کوم خودل کیږي په تصویري رسنیو کې دودونه دي، خاکبات او منډی را منډی دي، څوک نه لیدل کیږي په سم حالت کې. او ویل کیږي چې نن د ملي دفاع وزیر د درای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورتللو، نو موضوع دغه سیاست روس پر جزئیات نشته چې مرجوب له څومره رامنځته شوی ده. ان شاء الله چې په لندو شیبو کې چې موږ جزئیات ترلاسه کړل او رضوم سره به شریک کو.
ډیره مننه اوریدونکو، ومه ودل چې په د ملي شورا مخې ته 3-14 سی وی دی پر نور جزئیات نوسته. ازادي رادیو هڅه کوي چې ورستی معلومات ترلاسه کړي او تاسو سره شریک کړي. لسنیمی بجی دی لمرزی احمد زینه د مهمو خبرونو سرخطونه ورو.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ نن سهار طالبانو ونیوله. دا خبره د شرچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. اجرائی رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوړي چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنیو د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. د پاکستان په شمال ویدیز بنو کې د کورنۍ بيځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله 2 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به پر ټاکلې مهلت چې د جون 1.5 نیټه ده ترلاسه شي کنه. په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. او د الجزیره ټلویزیونی چینل یو خبریال ته د جرمنی په یو محکمه کې له حاضرې دوه وروسته پرون حکم وشو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پات کیږي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې مو یو عاجل خبر دا درلود چې د ملي شورا مخې ته 3-14 سوي دي. تر اوسه پورې د دې 14 جزئیات څرګند نه دي. د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه ولړیږي. د برښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې دغه ادارې شاوخوا 200 کارکوونکي د بودیجې د کمښت له کبله تنقیس کیدونکي دي. دغه ادارې رئیس همایون محتاط پرون ازادي رادیو ته په یو مرکه کې ویل چې دغه کارکوونکي ټول مسلکي کسان دي. دغه راز هیله څرګنده کړه چې د برښنایي تذکرو ویش به ډیر ژر پیل شي. له شغلي محتاط سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدغه تنقیس شویو کسانو په اړه پوښتنه کړې.
بعضی خبرونه خبرشی و چه ده الکترونیکی تسکیل اداره سخه تقریبا اتش و کارمندان گوخشی ویدی دا خبر درست نده. مونگ تاسو خبر استی چه ده بودیجی ده کمتیا سر مواجی و پستن ده اروپایی جامعه چه مونگ یا برخی معاشات مرکزی کارکون کو دوی پا مسئولیت کی و خپل کومکونه په خوانی او نسخه دروسته کمپنی تقریبا په 60% کومک شي دوی مونږ سره کوله. لدی سبب مونږ تقریبا 190 کار کوونکي مونږ د مرکزی ټیمونو په برخه کې کار کوو. د دوی قراردادونه قرار دی چې د جولای په 15مه تاریخ کې ختم شي. نور کارکونکي ټول په خپل کارونه کې حاضر دي، د دوی د کار د ختم معاوضې درست نه دي.
درته وایي چې دغه کارکونکي چې اوس له کاره به ځواب شي، نو دا آیا ستاسو په کارونو کې څه ستونزه نه پیښي په راتلونکي کې کله چې ستاسو کارونه پیل شي؟
طبیعي ده چې ستونزې شته. د کارکونکي موږ سره په ډېر مدت کې یو ځای کار کوو، دوی تجربه او موږ دوی سره کوم ټریننګ چې دوی ضرورت وو د ادارې د تذکرې الکترونیکي ادارې د ټریننګ او بعضې برنامې په دوی باندې موږ ډېر سرمایه‌ګذاري کړې وو. دا طبیعي ده چې که موږ د کارکونکي دلاسه ورکو، طبیعي ده چې په اداره په برنامه کې منفي تاثیرونه کوي.
متاسب روسي پوښتنه هغه ده چې آیا څه هیله شته چې د برېښنایي تذکرو ویش به کله شروع شي؟ په دې نږدو کې شروع شي انشاءالله.
بلې، ولسمشر ډاکټر صاحب یو جلسه په دې اونۍ کې لري د تذکرې په باره کې. موږ امیدوارو چې یو تسلیم دولت زر تر زره د برېښنایي تذکرو په اواز په باره کې
د برښنایي تذکرو د ویش د ادارې رئیس همایون مختار د ازادي رادیو د خبریال اجمل تورمان پوښتنی ځوابولی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم د غوڅ سپو د ماشام تر او بجو روسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سي. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي چې په دې چاودنو کې د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ازادي رادیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه جګیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال له هلمند په خپل پیغام کې لیکي د ګرمسیر ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه پاملرنې ته اړتیا لري. دغه ولسوالۍ جګړو ځپلې او هر وخت مرجوب له هم پکې زیاته کیږي. هله د ولسمشر موناري واوري قاری هستیګل لیکي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوو پر هغو لارو چې ملکیان ور باندې تګ راته کوي ماینونه ښخ نه کړي. تاج الرحمن له ننګرهاره، د افغانستان دفاع وزارت یو کال مخکې راسره زموږ د کورنۍ د یو غړي سرتیري د وژل کېدو نه وروسته د 200,000 افغانیو نغدو روپیو او یوې نمرې ځمکې وعده کړې وه، خو تر اوسه درک نه ښکاري. قدرت الله داوري له هلمند لیکي له دولت وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې د روژې د مبارک میاشت په خاطر سولې ته غاړه کېږدي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا هیله کوي چې افغان دولت د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسني معاش د هیچا ګزاره هم نه کېږي. محمد نسیم لیکي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. مولوي عبدالحی لپاره په بالابلوک ولسوالۍ کې نامني غلاوي او خپلسري زیاتې شوي دي. له مسؤلینو غواړو چې دا ستونزه حل کړي.
دا واستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په همدې خپرونه کې 219 پروګرامونه هم درته لرو. ورزشي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. په دې خپرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. په دغو چاودنو کې د تلفاتو دغه راز اوښتو زیانونو په اړه نور جزئیات نسته. د ازادي راډیو خبریال وویل چې د پیښې له ځایه دودونه جګېدل.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو ورېدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د روژې په دې مبارکه میاشت کې له سپورت کولو څخه ډډه ونه کړئ. په دې میاشت کې د خپل بدن د اضافي وزن د کمولو لپاره تمرین وکړئ او تمرین د روژې په میاشت کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. درنو ورتون کو په دغه پروگرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش میلمه کړی دی. په دغه پروگرام کې بل خاغلی دانش سره د کرکټ بورډ په اړه د زینو انتقادونو او شکایتونو په خاطر ځانګړی بحث ولرو. خاغلی دانش ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه لدې چې موږ ته مو وخت راکړ چې مرکه سره وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې باندې وخت نا وخت انتقادونه کیږي چې دغه کمیټه زینی کسان ملي ټیمونو ته جذبوي چې هغوی په واسطه باندې راغلي وي یا هم په نورو پلمو. دغه مسله څنګه ده؟ آیا واقعا هم دغه د غوراوي کمیټه شفافیت په پام کې نیسي، عدالت په پام کې نیسي که څنګه؟
لومړی ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. استاد پښتنې په جواب کې، عموما کرکټ بورډ اداره او کرکټ بورډ کې تخنیکی خلق چې څومره په کرکټ باندې پوهیږي او د یو لوبغاړي په سلیکشن باندې پوهیږي، دومره بیرون خلک نه پوهیږي. د دې سره سره افغانستان کرکټ بورډ هیڅ کله نه غواړي چې یو لوبه وبایلي. دومره عوام نه زوريږي لکه څومره چې د دې کرکټ بورډ مشران زوريږي که چیرته لوبه وبایلي، ځکه هغه توان مونږ ته بیا رسیږي. عوام ته شاید دومره توان ونه رسیږي، مونږ ته خو یو د افغانیت توان چې مونږ خفه کیږو. دویم توان دا چې مونږ اداره یو باید لوبه ونه وبایلو، که لوبه وګټو خو زمونږ نوم بچيږي. نو دې لپاره مونږ په سلیکشن کې یو لوبغاړي څلور طرفونه ګورو، څلور انګل ګورو، بیا غینه باندې یو لوبغاړي سلیکټ کوو. په دې سلیکشن کې چې دی 2020 کوالیفایینګ راوند د پاره شوی دا، په دې کې زیاتره توجه سینیئر لوبغاړو ته او هغه لوبغاړو ته شوې ده چې د سیده بیټ سره لوبه کوي، چې دا یو تخنیکی مسله ده ټوټلی. کنه خلک شاید په دې باندې پوه نه شي. مونږ په نوي ځوانانو باندې دغه اعتماد نشو کولای چې مونږ دومره غټ جام ته دوی ولېږو چې هغه د نړیوال جام ته د کوالیفایینګ راوند ده. نو مونږ زیاتره چانس هغه ته ورکړو، پخوانیو سینیئر لوبغاړو ته چې هغه پخوا هم دغه جامونه ګټلې دي، همدې سره د دې خلکو سره او د دې بولرانو سره د دې بیټسمینانو سره بلد دي د دنیا. ما چې څومره د بیټ څومره مناظره شوې ده په دې سلیکشن باندې، دا د سلیکټرانو او د زمونږ د خارجي مربیانو دا فیصله وشي دلته باید د سیده بیټ والا او سینیئر لوبغاړي ډیر ولېږو، تر څو هغه ته مونږ د نور لوبغاړي مو پرېشر کې را نشي دا نوي، او دوی باید دلته وي او تر څو دغه لوبې ترسره کړي.
مننه ښاغلی دانش. ځینې وخت په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې داسې انتقادونه مطرح کیږي، شکایتونه کیږي چې د کرکټ بورډ چارواکي په خپل رئیس مثلا تاسو د تاسو مرستیال او اجرایی رئیس او دغه مرسیالان سفرونو ته ډیر زی بهرنی هیوادونو ته ډیر تګ راتګ کوي. دغه مسله د سیو حساس پرونکو شوې ده. دوی وایي چې خلک وایي چې مصارف ډیر دي، لامدغه سفرونو ډیر مصارف کیږي. دا مسله څنګه سپینوي تاسو
ګوره؟ یو خود لوبغاړو سره یو اداري قسم سفر نه دی لاړ، یا زو یا شفیق یو د نړیوال جام نه نړیوال جام کې معمول ده چې په خو هم لاړ دی و سمزي د نور دنیا کرکټ بډونو مشران هم زی هغه نړیوال جام هغه ته باید د دنیا کرکټ بډونو مشران لاړ شي. نور مونږ یو ځای ته اوس سکاټلند ته لوبډله لاړ، هغه نه بعد د نړیوال جام نه بعد مونږ نه یو لاړ، او د دې نه مخکې بل ځای ته لوبډله نه لاړه شوی. نو مونږ د لوبډلې سره نه یو لاړ، مونږ په شخصي میټینګونو لپاره چې د دنیا کرکټ بډونو سره لرو زه خپل پاکستان ته لاړ شوی یم، چې په پاکستان کې ما د زمبابوې سره څوارلس لوبې تیاری کړې دي. دای د دې نتیجه وا د پاکستان له ملي لوبډلې سره مې څلور لوبې تیاری کړې دي، چې نن ستا د میډیا له لارې په ولینزل باندې وایم. دا د دې نتیجه وا، دا د خلکو د ځواب په باره کې، خو خلک د حقیقتونو ته نه دي خبر. همدغه شان زه چې دوبۍ ته لاړ شوی یم، په آی سی سي کې ما د انډیا سره د اړیکو جوړولو کې ډېر کوشش کړی ده. او آی سی سي کې ما د لومړي راتګ کې دوی ته خپل پلانونه ورکول، او زه دوه درې وارې دوبۍ ته لاړ شوی یم د آی سی سي مین مرکز ته. هغې نه بعد زه پرون نه بله ورځ د لندن څخه راغلی یم، زه لا روان وم د نړیوال ای جی ایم ته، یا کلنۍ غونډه د آی سی سي چې په بربډوس کې وه. هغې دپاره زه لاړم لندن ته، په لندن نه به بیا ته بربډوس ته ځي. نو ما په لندن کې دوه شپې دلی په خاطر باندې هلته زه مخکې لاړ شوی وم چې که تا فکر وي یو چا خبرې زموږ په ټیم پسې وکړي چې دوی تحفې او دا شیان غوښتل په انګلینډ کې له خلکو څخه، نو هغه خلکو سره ما غوښتل میټینګونه وکړم چې تاسو هغه خبره ما ته روښانه شي، زه خپل ټیم یا د منیجر یا په دې باندې زه خپل اکشن واخلم. نو زه په خپل نه غواړم چې فضول کوم ځای ته لاړ شم چې مکمل سل فیصد زه مجبور نه شم، او هغه میټینګ د افغانستان لپاره د کرکټ لپاره په ګټه نه وي، زه هیڅ کلم نه ځم.
مننه ښاغلی دانش. که یو څه بل هم راته وایي، هغه دا چې د کرکټ بورډ له ادارې سره د الکوزي ګروپ د یو شره درې میلیون ډالرو په ارزښت باندې یو قرارداد لاسلیک کړی دی. آی سی سي یا د کرکټ نړیواله شورا هم کرکټ بورډ ته پیسې ورکوي، په خپله دولت هم بودی جوړ ته ځانګړې کړي. له دومره ډیرو زیاتو پیسو سره چې نورې ورزشي ادارې البته نه
خدرمن اوریدونکو د لوبو له میدانه پروگرام د څو شیبو لپاره درو ورزو کابل د په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنی 14 سیوی دی چې په دغه 14 کې د اوښتو تلفاتو دغه زیانونو په اړه بیلابل راپورونه ورکول سیوی دی. اجمل تورمن چې دغه مسلې تعقیب کړي را سره په مستقیم تماس کړي. تورمن صاحب ورستی جزئیات څه دي؟ څه وایي چارواکي دغه راز تاسو چلته د سترګو لیدلې حال ګوري؟
بله سالی صاحب، ویل کیږي چې تر 15 پګو هم زیات د 14 غګونه اوریدل شوې دي. اوس مهال هم آلتا په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د مخالفتینو ترمنځ د برخورد روان دي. د ډزو غګونه اوریدل کیږي، اوس هم نه خطر روانه ده او ویل کیږي چې ځنګړي ځواکونه سیمه ته د رسیدلو په حال کې دي. نو تر اوسه پر معلومه نه ده چې عمله به د چا د خوانوي او هدف به څه وي، خو ویل کیږي چې د ملي شورا ودانۍ چې دا اوس هم د تربرید لاندې ده او د ډزو لاندې ده. هلته چې کم کسان دي دننه په شورا کې، دلته هم ویل کیږي چې ماته په خونو کې او په تکاویو کې پټ شوي دي. دا شان څیرمه ملي شورا ته د پاسپورت ریاست ته چې ویل کیږي چې هلته هم د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. نو روسي راپورونه دغه دي، تر اوسه پر معلومه نه دي چې په دغه 14 کې څومره کسان وژل شوي وي. د مرګ جوړ لپاره به البته وروسته راپورونه ورکړل شي، خو دا په داسې حال کې ده چې ملي شورا یو ورځ وروسته ترغې چې د کار تمدیدیږي. او نن داسې یو مهمه ورځ چې مثلا د ملي دفاع وزیر ویل کېدل چې معرفي کیږي، هلته به خبرې کوي د دې لپاره چې باور رایه ترلاسه کړي. په داسې حالاتو کې دغه حمله رامنځته کیږي.
ترمن صاحب، دا مسله به په نورو خبرونو کې هم حتما تعقیبوو. قدرمن اوریدونکو، ومو اوریدل چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنی 14 سیوی دي او دغه شیبه د پیښې په ځای کې ډزې هم روان دي. دا مسله به په نورو خبرونو کې هم تعقیبوو. دا هم د لوبو له میدانه د پروګرام پاتې برخه.
تاسو په دې دومره وخت کې د یو بل ګراوند د جوړولو غمه هم خوړل د کسنګ، یعنی په دې معنی چې یوازې په کابل او ننګرهار کې دوه رسمي ګراوندونه شته او په نورو ځایونو کې د ګراوند جوړولو مسله څنګه ده؟ آیا د سټډیمونو د جوړولو لپاره کار کیږي که څنګه؟
زمونږ د تقریبا زوړه میډیا لاله ټولو افغانانو ته وایم، زمونږ بودیجه د ICC څخه $300,000 ده او د دې سره زمونږ بودیجه د دولت څخه $1,000,000 ده او د دې سره زمونږ بودیجه اوس د الکوزي څخه $1,300,000 شو او په دې کال کې راتلونکي کال کې به د ICC څخه زمونږ بودیجه $3,000,000 شي، ټول $5,000,000 کیږي. صحیح ده، مونږه صرف د ټیم مصارف د کال $2,600,000 $2.6 million صرف د ټیم مصارف دي چې زمونږ ټیم کیمپونه ورته لګوو، زمونږ ټیم په خارجي سفرونه لري، هلته په هوټلونو کې، هلته ټیکټونه چون مونږ ته ایسي سیم پیسې راکوي، خو هغه پیسو کې مونږ باید دا کارونه وکړو. $300,000 کې د دې سره مونږ ته بعضي وختونو د ورلد کپ ته یا نړیوال جام ته چې کوالیفای شو مونږ ته یو ګرانډ سره کول کېږي، لکه $1,000,000 دی ایسي طرف نه یا $200,000 یا د ایشیا کپ لپاره مونږ ته $4,000-$5,000 راکول کېږي. دا بیا ځان ته یو بجټ ده. خو د دې سره په څنګ کې ته پوهېږي چې زمونږ د ادارې کارمندانو په ټول افغانستان کې څومره نمایندګۍ لري. $1,300,000 زمونږ ماشونه دي، د ادارې کارمندانو ماشونه دي په شمول د نیم ملي لوبغاړو، او $2,600,000 زمونږ د ملي لوبډلې مصارف دي. او د دې سره سږ کال مونږ $3,00,000 صرف د ډیولپمنټ لپاره چې پاغې کې د کندهار میدان جوړیږي، پاغې کې د اکیډمیانې جوړیږي، پاغې کې د خوست میدان په جوړېدو دی مونږ د تیر کال نه د پیسې د کال تر اړولې دي. پاغې کې به مونږ د 22 کې یو ګراوند په ننګرهار کې هغه باندې کار روانه و چې هغه جوړ کړو. دغې سره مونږ په پکتیا کې یو ګراوند اوس ډیزاین کړی دی چې هغه باندې $2,00,000 مصرفېږي چې دا مونږ جوړ کړو. د کال کې چون تر اوسه پورې هغه بودیجه چې د دولت څخه باید مونږ ته اوس راغلي وای، په وزارت مالیه کې مشکلات، تر اوسه پورې هغه $1,000,000 مونږ ته نه راغلي چې مونږ د ګراوندونو باندې زر تر زر شروع وکړو. د دې سره سره زمونږ د ICC پیسې چې دی هغه مونږ ته په وخت په وخت باندې راځي، مونږ د خپل ټیمونو او زمونږ د ادارې کارمندانو ماشونه، دا ماشونه ما کم کړل، دا ماشونه په خوښ پړس لکه ډالر وو، دا اوس ما $1,300,000 تر وصل دي کال. اوس هم افغانستان چې څومره پرمختګ په انفراستراکچر لحاظ سره یا د میدانونو په لحاظ سره کړی دا د نورو فسیلیټیز په ټوله پکې راځي، د دې سره کړی دا په ټوله دنیا کې دومره تیز پرمختګ نه دی شوی. ځکه اوس مونږ یو سټډیم په ننګرهار کې لرو، یو سټډیم په کابل کې لرو، یو سټډیم به دوه درې میاشتې بعد په خوست کې ولرو، یو سټډیم به یو کال بعد په کندهار کې ولرو چې دا اوس کار شروع کیږي او د څو ورځو کې مونږ هغه یو قراردادي ته ورکوو $1,000,000 باندې. دی خو بیا هم د کومې پیسې چې مونږ ترازی هیوا دوال د نوې د پیسې په چیرې بل طرف ته زیدې دی پیسو د پاره نورې بلا خله موازی دي چې وخت هغه ځای ته لاړ شي.
بلې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش کور ودان ژوندۍ وسې چې زموږ پښتنو ته جواب راک مننه
ډیره مهرباني.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په هندي ځای پاتې رسیدي تر بلې مزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم هیڅ شی به ولري.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. پروژه کې بل خلی سره ډیر پام کوي ځکه چې اوس زیاتره ګناهونه د خلی په واسطه کیږي لکه روژه خوړل، غیبت، تومات، رشوت غوښتل، دروغ ویل او نور ته په غلطه لارې خوول. چرت ما خرابوي.
موږ هم ټوله روژه د ګوډیا چارج ته تیارو چې روژه مو ختیر شي. په پیل کې څو عاشقانه خبرونه درته لرو.
عاشق عاشق لاله شپیتو کلونو عاشق وروستا وسال ته ورسیده.
څلور کلن تانیا لمینې دو وروستا ځان واژه
روانو عشقی ټلویزیونی ډرامو اند سل کلنو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل
او بیکار ځوانان د مینې ورزدا کولو کورسونه غواړي. د خبرونو تفصیل
ما ساقی خبری سرچینه خبر را کوي چې عاشق عاشق لاله شپې تو کلونو عاشقې وروسته وسال ته ورسیده. خبر زیاتوي چې لاندې عمله د عاشق عاشق لال مسیانو د خپل نیک په واده کې مس ډانسونه وکړل. سره له دې چې عاشق لال غوښتل مسیانې په واده کې اتڼونه وکړي خپل مسیانو یې د اوسنۍ زمانې ډانسونه زده کړي دي ځکه په ټلویزیونو او ودونو کې همدا ډانسونه لیدلي دي نه اتڼونه. د عاشق الله معشوقه له درې میړه څخه تر طلاق اخیستلو وروسته حاضره شوه چې له عاشق الله سره واده وکړي. عاشق الله چې له خپل واده څخه ډیر خوښ او راضي ښکارېده خپلو رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغې درې پخوانیو میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاق کړه او ده ته یې د وصال امکانات برابر کړل.
ویل شوي دي چې څلور کلنې تانیا له مینې دو څخه وروسته ځان وواژه. خبر زیاتوي چې تانیا د خپل گاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شو او وخت نا وخت به د خپل کلی په ډیران یو لبل سره د هندي او ترکی سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل. خو کله چې د سمیر دوی کړه خار ته لاړه نو تانیا له ځان سره پریکړه وکړه چې لکه د سیریالونو ناکام انجلۍ به ځان وژني. نو هماغه و چې یوه ورځ بام ته وخته او ځان یې لاندې راوغورځه. د مینې د چارو کارپوهان وایي چې خدای د خیر کی خبره ډیره خرابه شوې ده چې د کلیو د نجونو او هلکانو دا حال دی د خارونو به څالوي.
بی خبر اجانس خبر را کوي چې تلویزیونی عشقی سیریالونو آن د سل کلونو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل. لام دې عمله د سپینګیرو او بوډاګانو د حقونو د دفاع سازمان له ټولو هغو نجونو او کونډو څخه چې په کومو دغه سپینګیري او بوډاګان مینان شوي دي وغوښتل چې د مهربانۍ او ترحم له مخې دې د هغوی غوښتنې په ځمکه نه غورځوي او واده دې ورسره وکړي چې دغه خواران په دا تېر عمر د یو سال په خوږو ماړه شي. خبر زیاتوي چې د دغو سپینګیرو او بوډاګانو په زړونو کې د مینې اور روانو ټلویزیوني عشقي سیالونو بل کړی دی او زیاتره بوډاګانې د عشق په اور سوځولې دي.
او بیکار ځوانان د مینې ورزده کولو کورسونه غواړي. د بی خبره آژانس یو بل خبر کې ویل شوی چې دغه غوښتنه هغه وخت رامنځته شوه چې کله زیاتره بیکاره او کوڅه ډبو ځوانانو له هر ډول سټایل او مود کولو وروسته هم جونې په ځان مینې نشوې کړای اوس دغه ځوانان غواړي د مینې ورزده کولو په کورسونو کې د نجونو د نظر را جلبولو چلونه زده کی. خبر زیاتوي چې نوموړیو ځوانانو دا ګوتڅنډنه هم کړې ده که نجونې د دوی په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي نو دوی به یې هم د خپلو کترو پرزو او شپېلاقونو په زور له ژوند زړه ورتور کړي. خبرونه خلاص شول.
په ځینو میندو لورګانې دومره ګرانې وي چې غلط کارونه هم صحیح ورته ښکاري، لکه داسې
ونجلۍ نن ازموینه لرې که نه؟
او مورې، نن دومره سخته ازموینه لرم چې ټوله شپه مې خوب نه دی ورته کړی.
وی درته ړنده مې کړې، ولې درسونه دې ونه ویل؟
نه مورې، لعنتي فلم مې کوت. آخر د فلم هلک هم ناکامه سو او له درسو یې مې ویستم.
ولې ناکامه سو؟ بیا کوم بدماش ووازه که څنګه؟
نه بدماش ونه واژه، د نجلۍ پلار انکار وکړ چې هلک لوړې زده کړې نه دي کړې.
پلار دې ټوک ټوک سي، په لوړو زده کړو پسې څه ګرځي؟ د نجلۍ چې خوښ دی نو د دې څه کار چې انکار یې کاوه؟
مورې، ټول پلارونه دغسې ظالمان دي، کاشکې نجونو پلارونه نه درلودی.
وای لورې، دغسې مه وایه، چې پلارونه نه وای موږ به میړونه له کومه کول؟ همدغه میړونه پلارونه شي.
خو ته ګوره مورې، د لور به یې خوښ وي خو د ده به نه خوښېږي، لکه دای چې واده ورسره کوي.
غلی شه کم عقلې، ځه د ازموینې غمه دې وخوره چې خدای مکړه ناکامه نه سي.
څه شي دې راته تیار کړي دي که نه؟
وایي ولې مې نه دي تیار کړي، د سکاول دی، کتابونه دي، قلمونه دي، ټول مې درته تیار کړي.
په دې روژه کې به څنګه کامیابه شم؟ نه چې شی خورم نه یې چیکم. په بوزه کې به د بکس وچ له ډول ډول خوړو راته ډک کړی و.
رښتیا وایې، ځه چې ناکامه شوې له سره دې زار. د تا ګناه خو نه ده لورې؟ که فلم کامیاب سوی وای اوس به تا هم لکه د ګل غوندې ټول سوالونه حل کړي وو. وروسته له دې نه دې پام وي چې د ازموینې په شپه بیا کوم ناکامه فلم ونه ګورې.
نه مورې، نور مې دې توبه یې چې بیا به د ازموینې په شپه ناکام فلم نه ګورم.
که د تېره شپه هم کامیاب فلم لیدلی وای اوس به دغسې وارخطا نه وې.
رښتیا هم ناکام فلم د سړي په ذهن ډېر بد اثر کوي.
نن چې له ازموینې راغلې له سې دیدنې نه دې ټول ناکام فلمونه را وباسه چې بیا یې کله په غلطۍ ونه وینې.
ښه مورې، خو که ناکامه سوم پلار ته به مې څه بانه وکړم؟
ځه بیا به ورته ووایو چې د ازموینې په ورځې چېرته کوم ماشوم سوالګر لیدلی و او زړه یې پرې خوږ شوی و، نو له همغه عمله یې په سر درد شوی و او ټول سوالونه یې غلط حل کړي و.
مورې قربان دې سم، کاشکې تا په فلمونو کې کار کولی، ډېره ښه فلمي مورې.
زه لیونۍ
اوس دغه پښتنو ځوابونه واورئ چې د ګوړی اچار اوریدونکو را لېږلي دي.
خوږو اوریدونکو، نن مو د ګوړی اچار سډو ته د ټولو چارو کارپوه ښاغلی ګلنګي ناړم صاحب راغوښتئ چې د اوریدونکو را لېږلو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. ګلرنګي ناړم صاحب په خیر راغلې.
خیر وسې، خیر وسې، مننه ډېره زیاته.
زموږ اوریدونکو له سلامونو وروسته یو پوښتنه کړې ده.
څه پوښتنه کړې ده؟
زموږ دغه اوریدونکو ځان ته قندول وایي او دا پوښتنه کوي چې لف څه ته وایي. که داسې ښه ډېره تشریح له مثالو سره ورکړي ډېر به خوشحاله سم.
لب په دري کې ژی او شونډې ته وایي، لکه لب بام او یا هم لب های سرخ لیلا. هیله ده چې قندول د پوښتنې ځواب اخیستی وي.
کارپو صاحب، د قندول مقصد دري لب نه ده، انګریزي لب ده چې مینې ته وایي.
ښه ښه، دا یې نو په انګلیسي کې پوښتنه کړې ده.
او
ما هم اوریدلي چې آی لب یو، خو په معنا یې نه پوهیږم چې څه دی.
یعنی چې مینه در سره لرم.
ښه ښه، دا آی لاب یو معنا یې دغه ده.
او
زه شکر دی چې زه له چا سره لاپ ماپ نه لرم.
ولې؟
خو بیا به مجبور وم چې د خپل لاب لپاره هم څو چنده ولور ورکړم او هم واده په کوم لوکس او قیمتي هوټل کې وکړم.
دغه بل یک وحدت بل لارلېږلې دی او پښترې کړې ده چې د ملي وحدت د حکومت کارونه ډېر شوار راته ښکاري چې څه به درې جوړ سي او کنه.
د ملي وحدت حکومت په خپله هم ډېر شوار دی او لا ورځ په ورځ شواړېږي.
څه ډول؟
خو ته ګوره، له مامورینو یې د معاونانو او مشاورانو شمیر زیات او لا ورځ په ورځ زیاتېږي.
دا ولې؟
دا خو ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو د ټیمونو هر غړی یې ګیله ورته وکړي چې کار یې نه دی ورکړی، نو فوراً یا مشاور مقرر کړي او یا معاون.
وحدتمل وایي چې څه به ترې جوړ سي او کنه.
کله دنه څه جوړ نه شو، له ډېرو خو به یو څه جوړ کړي. مثلا یو به وزیر کړي، یو به مشاور کړي، یو به معاون کړي او پاتې نور به یې هم په مختلفو چارو کې استازي.
ګل رنګین نارام صاحب، یو شخصي پوښتنه درڅه وکړم.
مهرباني، مهرباني.
ته خو د ټولو چارو کارپوه او نامې خو دا رښتیا هم پوه شخصیت یې، نو دا نارام تخلص دې ولې په ځان نیښی دی؟
ښه پوښتنه مو کړه. دا مې ځکه ایښی دی چې نارامه خلک مې خوښېږي او بیا خو ټول وطن نارامه دی. یو حکومت دی، دوه سرونه، دا ناړامي نه ده. ما ته هم ناړامي خوند راکوي او له همدې عمله مې تخلص هم ناړامه ایښی دی.
ناړام او ناړامي څه ته وایي؟
ناړامي یعنی ناړامي او ناړام یعنی ناړامه. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، شایسته مرادی او زه نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.